ده چې دغه سیاسونو او سیاستمدارانو له خلکو د ژوند مخه څټور کړای دی. خبرونه د غولیکونو په ځوابونه بایلو چې اوریدونکو را لګلې دي او د خارو قصه به ځواب ورکوي.
وقیسب د اوریدونکو لیکونه برا واخلم.
را واخله
د غلمړی لیک په چاله لاره لګلې دی او وای چې ورځ په ورځ د شایان نرخونه پورته زی په داسې حال کې چې نه کار شته او نه هم د پیسو پیدا کولو امکانات. خروالی ولی مخه نه نیسی
په چاله؟ خدای دې تر دې ایرو راته ژوندې لره او داسې ورځ دیم راشي چې هر څه ارزانه او پریمانوي او په یواد کې بیکاره سړی پیدا نشي. د خاروالی خبره دی وکړه. خاروالی خواره کله دغه ته وزګاریږي چې د شیانو بیې کنټرول کړي، خار پاکي او خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي.
وقی صاحب نو ته څه وایې چې خاروالی ولې نه وزګاریږي؟
خاروالی نور بالا کارونه لري، لکه خلکو ته د بیل منزلونو امر ورکه، تاریخ دیر شیان ونیسه او بیرته یې په خپلو کارګرانو وویشه، د راتلونکو 50 کلونو لپاره په ښاري پلانونو کار وکړه، او دا ډول ډیر ضروري او غیر ضروري کارونه بای په بالا وهی د خپلو جیبونو په غم کې دي.
نو پاچا لاله ته څه مشوره ورکوي؟
پاچا لاله دې په دې خبرو ځان نه ډنګروي او نه دې هم خپل مازغه خوري. که دې څه شي اخیستلو وسه درلوده وادخلي او که نه درلوده په زړه دې د صبر غټه ډبره کې دي.
اوقی صاحب خو دې سړی طاقت نه کېږي، هر بې انصافي چې ویني زړه ورته خوري.
کاشکې د چارواکو غوندې بې تفاوته وای.
هغوی هم پیسې او قدرت دغسې بې تفاوته کړي دي، کنه چې دوه ورځې مفلس او بې قدرته شي غال مغال به یې ټوله دنیا په سر ونیسي.
ته رښتیا وایې؟
دغه بل لیک چې ټیپي رالیږلی دی او لکه د پاچا لالا غوندې شکایت لري.
اول خو دا راته ووایه چې ټیټیپي نر دی که ښځه؟
اوقی صاحب ښځه ده.
ښه نو له چا شکایت کوي؟
هغه له موبایل نه شکایت کوي.
له موبایل نه؟
هو له موبایل نه. هغه وایي له کومې ورځې نه یې چې خاوند دا غټ څاپېړه موبایل اخیستی دی، نو له هماغه ورځې نه یې هوا بدله شوې ده، نه یې خوړو ته پام وي او نه هم خوب ورځي. چې دا ولې ټیټیپي زیاتوي چې تر دې اندازې یې سړی له کاره ایستلی چې هېڅ د خپلې کورنۍ په فکر کې نه دی.
نو ټیټیپي څه وایي چې په موبایل څه کوي؟
ټیټیپي وایي چې شپه ورځ لګیا وي او له پردیو نجونو سره چاټ کوي. هغه وایي یو ځلې په ناپوهۍ کې د ما له خور سره عاشقي پیل کړې وه، ځکه د ما خور په بدل نوم د فیسبوک اکاونټ جوړ کړی دی او همدارنګه یې ډېر وخت د ما له مور سره یې دغه ډول عاشقانه چاټ کړی و. ټیټیپي وایي چې هغوی دواړو د دې لپاره چاټ ورسره کوو چې معلومې کړي. اوقی صاحب څه ځواب ورکوې؟
که رښتیا درته ووایم نو ځان په بدل نوم دوه درې اکاونټونه لرم او هره ورځ لګیا یم له خلکو سره چټ کوم، خو دا نه ده راته معلومه چې له چا سره یې کوم. د ټولو نومونه خو هندي او انګریزي دي چې په واقعیت کې به څوک وي؟ هسې نه چې ما مې له خواښې او ښینو سره عاشقانه چټونه کړي وي. که دې اجازه وي زه به لاړ شم او ژر به ټول ملګري بلاک کړم چې کوم غم راته ونه لټوي.
اوقی صاحب اوس چې هر څه شوي هغه خو شوي دي، له دې وروسته پام کوه.
رښتیا وایې؟ هر سړی ګومان کوي چې زه ډېر هوښیار یم او څوک نه راباندې پوهېږي، خو خبر نه وي چې له ده نه نور هوښیاران هم شته. دغه د چټ او مسج خبره ډېره کړکېچنه راته ښکاره شوه، وارخطا یې کړم. نور لیکونه دې په دسکول کې وساته، بیا به یې بله ورځ ځوابونه ورکړو. لکه چې د تولسي راني او کاجل په غم واوښتم.
د ښځې او مېړه تر منځ هر وخت کې لیو مانې وي. راځئ چې لیوې مو موږ خبر کړو.
خزی چې یاد می وی بیا به تا خبره و نه منم، هم دغه د تا د لاسه دومره وروسته پاتې یم چې هر کار ته مې قصد کړی تا مې پښو ته کاڼي را چولې دي.
ولې ما خوراکی بیا څه کړي؟
په لوی لاس له کاندیدونو را وګرځولم، همدا دې راته ویل چې څه شی دې زده نه دي، په خبرو کولو نه پوهېږي. په ولایتي شورا کې خلک ښې د کار خبرې کوي.
خو رښتیا مې درته ویل دا خو څه د ټوکو کار نه و.
ولې زه د اکرمي له زوی نه هم بې ژبې وم. هغه دی لکه د نر راجک شو او ویل چې باید ښې خبرې وکړو، له غالمغال نه څه نه جوړېږي، دغومره خود ما هم زو اوس به ټول ویل چې څنګه نه هم خبرې کولی شي.
دا سړی ته خو په نوم پسې مړ شوې، څه به یې کې دغه د دروغو نوم؟
چې درته وایم نه پوهېږې خو نه یې منې، یوازې نوم خو نه دی.
نو بل څه شی دی؟
او ساده ښځې، پیسې وې پکې، داسې پلوونه او غورمې وې پکې چې درې کاله به مې له سپږمو بوی ته.
دا لا چا ویل؟
نن چې ښار ته تللی وم ټولو همدا ویل چې وکیلانو ښې خېټې وکړې پکې، پلاوونه او غورمې خوري نه، وایي موږ ته دې پسونه کباب کړي.
ښه، دا یې نسونه ماړه دی چې داسې کاږه کاږه ګرځي.
نو ته څه وایې چې هغه پخواني وکیلان دي چې له ډېرو چیغو به یې ستونې کېناستل او خوار به یو زوړ بایسکل هم نه درلوده؟
زه نو څه خبره وم، ما ویل چې ټول به پوه او مشران خلک پکې وي چې ښې خبرې او ښه خدمتونه به کولی شي.
او ساده خزی، اوس د مشرانو ځای کشرانو نیولی چې نه په خبره پوهېږي او نه د خدمت خیال شته ورسره. دې ته سترګې نیولې وي چې څنګه له چا رشوت واخلي او څنګه خپل خپلوان د رشوتونو ځای ته برابر کړي. خبرې خو هر یو ته تیارې لیکل شوې وي.
څوک یې ورته لیکي؟
ملک ویل چې سرکتر یې ورته لیکي، ورته مقرر کړي دي.
ښه ښه، نو خود به بیکاره بیکاره ګرځي، کار خو یې زده نه دی چې ویکي.
اوس دغه د راز کیسه مو اورئ.
دا لومړی ځل و چې خان کاکا د خپلې کورنۍ په اړه دغه سې خوشینونکې خبره اورېده، او هغه دا چې مشر زوی 400 تریاک وهي او دویمې قمارباز دی. له همدې امله یې ټول زامن، لورګانې او میرمن د شپې له خوا کېنول او په ډېر ورو غږ یې ورته وویل، ګورئ دا زموږ د کورنۍ لپاره د ډېر شرم او ننګ خبره ده چې چرسي او قمارباز پکې پیدا کېږي، خو دا خبره باید له دغې کوټې نه د باندې ونه وځي او هیڅوک هم خبر نه شي، که نه بیا به چاته پورته هم ونه شو کتلی. درنې کورنۍ تل خپل راز پټ ساتي، او تاسې هم چې د یوې درنې کورنۍ غړي یاست باید خپلې کورنۍ راز وساتئ. په سبا یې خان کاکا څه 400 تریاک راوړل او مشر زوی ته یې ورکړل چې همدلته په کور کې وهي او د باندې تلو ته حاجت نه شي. په همدې وخت کې چې خان کاکا مشر زوی ته 400 تریاک ورکول، د کور دروازه یې وټکېده او چې ور ووت نو ګوري چې یو نابلده سړی په دروازه کې ولاړ دی. له سلام ستړي مشي وروسته سړی ورته وویل چې دویم زوی په قمار کې د کور غالۍ پې بایللې ده او په هغې پسې راغلی چې یوسي. خان کاکا سړی په ډېر عزت او درناوي سره کور ته بوته او بیا هیله ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي چې زوی یې په قمار کې غالۍ پرې بایللې ده. هغه ترې وغوښتل چې که چا پوښتنه ترې وکړه نو ورته ودې وایي چې په پیسو یې ترې اخیستې ده. له همدې سره یې غالۍ له غولي راټوله او سړي ته ورپشا کړه. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او په تاکید سره یې ورته وویل چې له دې رازه باید بل څوک خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. دریمه ورځ یو بل سړي دروازه وټکوله او دا شکایت یې وکړ چې دریم زوی یې لور ته باد کتلی او اوس دی غواړي چې مریضه پې وکړي او هم ګاونډیان پرې راټول کړي. خان کاکا سړی په ډېرو زرونو او زاریو دې ته راضي کړ چې دننه کور ته ورسره ننوځي او خبره هلته ورسره حل کړي. خان کاکا سړی ته په 200,000 افغانۍ ورکولو سره د هغه زنه او پښې ونیولې چې خبره پټه وساتي او بل څوک خبر نه شي. بیا یې د کورنۍ ټول غړي راټول کړل او هیله یې ترې وکړه چې دغه راز بل چا ته ونه وایي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. سخت وروسته میرمنې په ژړا او سلګیو کې خان کاکا ته وویل چې مشره لور یې د ګاونډي زوی ته ورتښتېدلې ده. دې خبرې په رښتیا د خان کاکا په سترګو تیاره راوسته او سر یې ورباندې وڅرخاوه. کېناست او له ساړه اسویلي سره یې ښځې ته وویل چې پرته له دې باید بل څوک له دې رازه خبر نه شي. او بیا د شپې دواړه د ګاونډي کره ورغلل او په زرونو او زاریو یې ترې وغوښتل چې بل چا ته ونه وایي چې لور یې راتښتېدلې وه، بلکې ورته ودې وایي چې واده مو کړه، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي. څه وخت وروسته د پولیسو زنګ ورته راغی او ورته ویې ویل چې میرمنې د قاچاق په تور بندې شوې ده. په داسې حال کې چې له غم او شرمه تور اوښتی و، ټول زامن او لوڼې یې راټولې او ورته ویې ویل چې باید د مور له بندې کېدو یې هیڅوک هم خبر نه شي، ځکه چې دوی د یوې درنې کورنۍ غړي دي او درنې کورنۍ خپل راز نه افشا کوي.
آشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
چاہتا ورکو پی پی غور